صدایید. اکنون با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
در از یاد مننه مصطفی صدیقی دوستان و دای وسط خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وای چې د سولې په پروسه کې زیات خندونه لري شوی خو اوس دواړه خواوې باید خپل رښتینولي څرګند کړي. دا هم اوري چې د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپېژندو کسانو شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله والی. خو په سر کې نجیب زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د کوچیانو د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو او اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیې مذاکره کوونکي د می په 12مه په اتریش کې بیا خبرې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی. د چارواکو په وینا په دغه نښتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي خو افغان ځواکونه او ملکیان هم په تلفاتو کې شامل دي. ازادي راډیو ته د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ویل ملکي تلفات درې کسه دي. د پولیسو یو کس شهید او دوه ټپیان سوي او د دښمن څلور کسه په اوبو کې ډوب سول، اته زخمي سول او د څوارلس جسدونه د جنگ په میدان کې پاتسول. بلخوا قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبان ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه حمله کې هغوی تر ډیرش زیات افغان سرتیری وژلي دي خو افغان چارواکي دغه ادعا نه مني. پروند کوچانو د خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون د جوړولو حکم کړی وو. د ولسمشر د فرمان لمخې دغه کمیسیون باید په دې میاشت کې دننه د کوچانو د ملکیت اسناد وڅېړي او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو د ځای خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي او دغه ستونزو ته د حل لارې ولټوي. د غونډې پر مهال چې په ولسمشر ماڼۍ ار کې تر سره سو، ولسمشر ویل دا مسأله د کوچانو هزارګانو مسأله نه ده، دا یو سراسری افغانی مسأله ده او سراسری افغانی حل غواړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډیر مصیبتونه لیدلي خو افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټي ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د دې کمیسیون مشري به د حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبری لخوا کیږي. د افغانستان په جنوب کې په محاربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او یو څلوېشت ټپیان دي. په همدې حال کې دیارلس ځای پر ځای سوي، ماینونه هم خونسا سوي دي. د 215 قلي اردو قمانداني د مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو مخالفینو د لمینځه وړلو په مقصد په زابل، کندهار، اروزګان او دایکندي ولایتونو کې د 215 اتل قلي اردو محاربوي عملیات مخ پر وړاندې روان دي. د اعلامیه له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې محاربوي عملیاتو په ترڅ کې د ملي اردو د منصوبینو او امنیتي ځواکونو لخوا په دغو عملیاتو کې یو شمیر کلی له وسلوالو څخه تصفیه سوي او عملیات اوس هم دوام لري. اعلامیه زیاتوي چې د شاجوی ولسوالۍ په سرخکان او ابراهیم خیل کلیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 215 قلی اردو قمانداني د ځکنی او هوایي حمله په پایله کې د 500 طالبانو په ګډون د ګوجی په نامه مشهور قمندان د ډلې شپږ نورمشان او اتلس پاکستانیان هم وژل سي. دوه تر دې دمه د افغانستان مهم کورنی خبرونه تر یو لنډ دمه وروسته بهرنی خبرونه واوري. سم بهرنی خبرونه. اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د می په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. په دغه مذاکراتو کې بله پایله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپایي اتحادیه د سیاسي شعبې مدیر هیلګا شمیت او د ایران مذاکره کوونکي عباس عراقچی او مجید تختروانچی د می په 12مه په ویانا کې سره وویني. 15 جمع یو هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی د می په 15مه له هغوی سره یو ځای کیږي. دواړه لوري غواړي تر خپلې ټاکلې مودې پورې چې د جون 1 د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقې ته ورسیږي. امریکا د اسلامي دولت سخت دریدلې د تلورو لوړپوړو مشانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 40 میلیونو ډالرو جایزه اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام لري د عبدالرحمن مصطفی القدولی په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې به 1 میلیون ډالر او د هر یو ابو محمد العدنانی او تلخان باتی راشویلی په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 15 میلیون ډالر او د طارق بندي تهار په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 3 میلیون ډالر پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا قدولی د اسلامي دولت دلی یو افسر دی چې په عراق کې له القاعده سره یو ځای سوی دی. عدنانی د اسلامي دولت سخت دریز دلی رسمي ویاندی. باتی راشویلی د سوریه په شمال کې د جګړې قومندان دی او طارق بن تهار د دې دلی له خوا د ترکیه او سوریه ترمنځ سرحدي سیمه مشر دی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. د سعودي عربستان پاچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی او په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم ګډون کړی دی. د خلیج د همکاري سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داس حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې سوي دي. اولان لومړنی لویدیځوال مشر دی چې د خلیج همکاري د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. دوی ویل چې فرانسه هم له هغو خطرونو سره مخامخ ده چې سیمه ورسره مخامخ ده او دا چې د غواړي خپل ژمنه څرګنده کړي چې فرانسه د دغو هیوادونو تر څنګ ده. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې کیږي د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات برخه اخلي. له عمان پرته ټول هیوادونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړي دي چې د یمن په مرکز صنعا کې د شیعه حوثیانو پر وړاندې هوایي بمباري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسه کې د امنیت په اړه تر خبرو مخکې سعودي عربستان ته ځي. او د بشري حقوقو یو مخکښ مدافع په ایران کې نیول شوی ده. د بشري حقوقو د مدافعینو د مرکز مرستیاله مشره نرګس محمدی د هغې د خاوند په وینا په تهران کې پرون په خپل کور کې ونیول شو. د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره له پاریس د میرمن محمدی خاوند تقی رحماني پر ټلیفون ویل چې پرون سهار پولیس د هغې کور ته د نیولو له حکم سره یو ځای ورغلی و. د ایران د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمې لیکلي چې نیونکو میرمن محمدی ته ویلي چې دا زندان ته بیایي. دا څرګندنه ده چې د هغې نیول د هغې له پخوانی قضیه سره اړوند دي که دا ورباندې کوم نوی تور دی. میرمن محمدی په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې هم نیول سوې وه او په شپږ کاله بند محکومه سوې وه. هغې څو میاشتې په زندان کې تیرې کړې خو وروسته د روغتیایي ستونزو له کبله پر ضمانت خوشې سوه. میرمن محمدی د بشري حقونو په برخه کې د خپلو کارونو اړوند محکومه سوې وه. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا د کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې د سولې په پروسه کې مهم خنډونه له منځه تللي او دواړه خواوې اوس باید خپله رښتینولي ثابته کړي.
دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای شو چې یوجی ته ورسوو.
د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپیژندل شوو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله وال دي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په پکتیا ولایت کې د زرمت پولیسوالی کې وسلواله د نجونو 15 خونځي تړلې دي.
زرمت کې هم دغه مسایل دي. یو طالبان غواړي چې په تعیناتو کې موږ سره د مشوره راکړي.
ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په واضح ډول اوریدلی شئ. افغان حکومت وای په قطر کې د سولې په اړه جوړ شوی وروستۍ غونډې رسمي نه وي. د ملي امن سلاکار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نشي کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو او طالب استازو په قطر کې دوه ورځنۍ خبرې چې افغان مقامات غیر رسمي ګڼي ترسره کړي دي. د افغان مقامات په وینا نجري الدون کې به داسې نورې غونډې هم جوړ شي. د ځینو رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې راتلونکي غونډه په متحده عربي اماراتو کې و. داسې رپورټونه هم شته چې افغان چارواکو او طالب استادو په دې خبرو کې موافقه کړې چې په قطر کې به د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د طالبانو پخوانی دفتر بیا پرانستل کېږي. خو په همدې حال کې بیا د سولې علي شورا ټینګار کوي چې د سولې لپاره روانې خورې ورې هلې ځلې باید په منظم ډول پر مخ لاړ شي څو د رسمي او اصلي خبرو لپاره زمينه برابر شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم سانګزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په قطر کې شوی خبرې غیر رسمي وي او یو آزاد بحث په توګه ترسره شوي. نوموړي په هیواد کې د بهرنیو جنگیالیو د مخ په زیاتېدونکو شمیر ته په اشاره په دې ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید ګړندې شي. له ښاغلي سانګزی سره دا مرکه زموږ همکار حمید مومن کړې ده.
ستانګزه صاحب محترم مننه چې وخت مو راکړو سو د سولې د هڅو په لړ کې د روسیې پرمختګونو په اړه تاسو سره بحث لرو. غواړم لومړی پښتنه داسې مطرح کړم که تاسو دا ووایاست چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز په کومو مسایلو او په کومې ځانګړې اجنډا باندې د دواړو خواو ترمنځ خبرې شوې دي؟
زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی. مثبت ګام د دې لپاره ده چې افغانان په دې کې سره راټول شي، ګرچې د افغانان په هر خوا پورې ارتباط لري چې په دې افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیتو په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده. نو دا یو آزاد بحث و چې هر چا هغه خپل دیدګاه خپل نظر سی په افغانستان کې څنګه د اوسنی نورین ته د پایتخت کې کودلی سی په دې باندې بحثونه وسولو او دا بحثونه آزاد دی. افغانانو یو آزاد بحث دی او کانفرنس په توګه سره راټول شوی وو.
ستانګزه صاحب، آیا داسې څه پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو خبره به کله او په کوم ځای کې کیږي؟
بحثونه به ډېر وسي، ناستې مخکې هم شوې دي، آینده کې به موسی نورې به موسی، ولی اساسي خبره دا ده چې موږ دا تیت پرک بحثونه را انسجام ورکو او را طول کو په منظم و رسمی اولنی خبرو باندې بدل کو سید افغانستان خلق پوسی سید افغانستان حکومت او همدار از مخالفین د افغانستان د خلکو په مقابل کې یو مسولیت احساسوي. دا داسې نسی کې د لسی دا مسولیت یو طرف احساس کی، دا مسولیت که څوک د افغانانو په نمایندګی د دې ادعا کوي چې موږ د افغانستان د خېګنې لپاره زحمت باسو، قربانی ورکو، جنگ کوو، دا کوو یا هغه کوو یا دفاع کوو، نو د دې دا باید په عمل کې سره وخیو. سی په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای شو سی یوجی ته ورسو. نو دوام اساسی قدم به داوی سی افغانان سره کینی، اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی او ټول هغه مسائل سی هغه د پوغه کې اختلاف وجود لري، د نظریاتو لریوالی وجود لري، نو په باندې بحث سره وسی.
استانګز سب که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دا یو آزاد بحث او خوله د غونډې روسته چې کوم ریپورټونه خبره شوه په هغه کې ویل کیږي چې د دې غونډې په پایله کې طالبانو ته په رسمي دفتر موافقه شوه، د غو ریپورټونو په څیر ډول ګوري.
زه دې بحثونه ته داسې د آدرس او د دفتر خبره خو نه خبره نه ده. دا ډیر په خوده سولې عالی شورا لغه اول د غوالي وړاندیزونه تاسو په ځو سندونه درو خو مو رسمي په دې برخه کې اقدامات سره کړی وو چې باید یو آدرس موجود وي دې ادرس په استفاده سره دوی کولای شي سیالتر لارسی کینی خبرو کې اشتراک وکړي، بحثو کې اشتراک وکړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دا مسله حل شوی مسله ده، په دې کې کوم مشکل وجود نه لري. تاسو خپل هم په جریان کې دغه کسان چې د سیاسي کمیسیون دی ټول په دوه کې موجود دي کنه دي، دوی له ټولو خلکو سره لیدلای او کتلای شي کنه سي، دوی ته یو دفتر په هغه کې ورکړی او هغه په میکانیزم باندې یو اختلاف باندې راغی چې دا دفتر څنګه نه وي څنګه وي. ما خبر پدې کې داسې دوی آدرس لري، همالته موجود دي، سیاسي کمیزون همالته موجود ده، هغه کسان چې تبادله وسول هغه کسان چې ګوانتانامو نه هغه سور را تبادله سو هغه دوی همالته موجود دي.
ستانګز صاحب، کدا وایس چې وس محل کوم اساسی خندونه موجود دي د سولې د هڅو په وړاندې؟
زه فکر کوم هغه اولی یا ابتدایي خندونه سی او هغه ټول برطرفه سوي دي. په اولی هغه کې د دې مسله دی ادرس وسې دوی سفرونه نسو کولای، تعزیرات او د تعقیب لاندې او دوی نسو کولای سي هر چیرته هغه وسی. دا یو خندو. دوم هم د خندو وسې د فکر کې د خارجان او د افغانستان د خارجي قوا موجودیت سدلته په ډیر قوت سره وو، عملیاتونه امیر شکیدل او بل د افغانستان د حکومت د دوی د نظریات په مابین کې اختلاف د برداشتونه وجود درلود، او یا په بل عبارت د پالیسۍ په مابین کې اختلافات وجود درلود، یا داسې فکر کې دوسې آیا د جنگ لاره دا مشکل حل کېدلی سي که د سولې لاره حل کېدلی سي. اما نن ورځ داسې یو حالت راغلی داسې د افغانستان حکومت خپل ابتکار په لاس کې لري، هغه مسایل سي مطرح کوي په پوره صلاحیت مطرح کوي، اوس په دې برخه کې دا خنډ وجود نه لري. بله خبره دا وه چې طالبان همیشه به ویلی سي یو مهالویش وجود نه لري چې خارجي قواوې آیا وزي که نه وزي. دا خبره نه تنها هغه ده یو وعده ده، بلکې یو عملی ګام ده. 80% 90% د دې قوا وتلې دي، شرایط تغییر کړی در دا اوس د جنگ په میدان کې څوک سره دی مړ کیږي؟ متاسفانه دلته د موږ عسکر، پولیس، ملي اردو دوی قرباني ورکوي، ملکی خلک قرباني ورکوي، یی خوتنه هم بل اخر افغانان دې هغه کیږي. خو یو بل بدبختی هم پکې را اضافه شوی ده، هغه داده سه ورځ په ورځ د خارجي جنگیالیو تعداد د طالبانو په لیکه کې نور هم زیاتیږي، او دا هغه خطر ده چې خپل د طالبانو لپاره هم یو جدي خطر ده چې هغه دوی به هم بل اخر دی یو انزوا او یو واقع تاثیر بوزي، او هغه اعمال سه مخصوصا متاسفانه په د اخرو کې سرته ورسیدل دا په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي.
څه فکر کوئ چې د بهرنیو جنگلیو موجودیت په افغانستان کې د سولې حد څخه څومره زیانمنول شي؟
نه تنها زیانمن به کی، بلکه طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر کته کې او بو یې وایي چې دادی ما سیران دي، او دا په یو نوم د اختلاف څنګه رامنځته کی؟ یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولې دلته دا پیښه څه توجیه لري؟ یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې نه پويګم چې په یو هغه کې، یا دا سي مثلا په د جنگ په میدان کې هرڅه کیږي اما مسخه کول خو څوک نه کوي. دا هغه شایان دي سي د خارجي جنگیالو یو د موجودیت په وجود کې دغه کینه او نفرت نور هم زیاتیږي، او د دې زمينه مسایدیږي سي د بهرنیو لاسونو په دې مسایلو کې لا هم زیات سي، او افغانستان یو بل مرحله د نورین ته بوزي.
نو تاسو د بهرنیو جنگلیو په موجودیت کې د سولې د هڅو راتلونکي څه ډول ارزوي؟ آیا کوم نتیجه به ورکړي؟
زه وایم چې دا د سولې هڅې باید ګړندۍ کړي. د دې لپاره چې دا فرصت د دې لپاره ده چې افغانان خپل په خپل مابین کې سره یو تفاهم ته ورسیږي. هیڅ ضرورت نه لري نه بهرنیو جنگلیو ته نه بهرنیو قوتو ته چې په افغانستان کې وجود ولري. دا خو په نتیجه د هغه عملیاتو سه په هغه کې شمالي وزیرستان کې وسول دغه جنگلی ټولو غږی نه بی ځای اسول. اوس د مثال په توګه مثلا د بدخشان د وردوج په درک قزاق و ازبکان و د چچن و د نورو خلکو له فامیلو سره راغلی، دا له کوم ځای راغلی دي او د څه لپاره راغلی دي؟ او بیا ولې جنگ کوي په دې ځای کې؟ اول د دې لپاره زمينه برابرېږي. یعنی خبره دا ده چې کومه غواړو چې مشکل حل کو، مشکل باید وړه خو حل
کړه. د بهرنیو جنگلیو موجودیت یې به خواته پرېږدو، دا هم ویل کېږي چې ټول طالبان د سولې په اړه یو ډول نظر نه لري او ځنې ډلې مخالف دي. تاسو په نظر دا خپل یا واستون نه ده؟
زه هر درته وکم چې ټول خلک غیر ممکن دي چې ټول خلک په یو نظر کې، اما زه په دې یقین لرم چې یو سیاسي قوي اراده د طالبانو په مشرتابه کې رامنځته سي د سولې لپاره دا وړکی او کوچنی محلي مشکلات دا پکې حل کېدلی سي. دوهمه خبره دا ده چې طالبان هم باید په دې خبره ته متوجه سي چې نن به میلمانه یي سبب بیا هلته د حاکمیت دعوی کوي، او کرار کرار دا حاکمیت دعوی کوي، او هغه کسان چې په محل کې دي هغه ته وایي چې تاسو قرار کینئ جنگ مو کوو، یا تاسو قرار کینئ دادی تاسو هغه نه ده. سید از فقر، غربت، بیچارگی په افغانستان کې ست، او د فقر او بیچارگی هغه د دوی سره د خارجي جنگیالانو سره پیسې او امکانات زیاتی، هغه محلي جایو کې سدوی جایونه سره نیولې دي د خپل امکانات په زور باندې الته یو څو هغه کوي. اما دا خبره ډیره واضح ده چې ک طالب ده ک غیر طالب ده ک قومي مشر ده ک د افغانستان هر وګړی ده د بیرونی هغه سره ډیر وخت سره گزاره نسی کولای. افغانان خپل کلتور لري، خپل ترتیب لري، په هر محل د افغانستان خپل قومي او سیاسي جوړښت لري. نو هیله دا ده چې موږ خپل لاس خپل کورونه بیرته ځتی خراب نه کړو.
د سولې د هڅو لپاره د پاکستان همکاري زیاته مهمه بلل کیږي. که څه هم پخوانی حکومت زیاته هڅې وکړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي، خو له دې کار مایوس شو. نوې ولسمشر اشرف غنی هم پراخې هڅې پیل کړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي. په دې پروسه کې او په سر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ راشه درشه هم زیاته شوه. کدا وایس چې اوس مهال د پاکستان د همکاریو کچه په کوم ځای کې ده؟
تاسو به اورېدلې سي جنرال مات جمهور رئیس ډېر په وضعي ټوکې سره وویل سي د موږ همکاري له پاکستان سره په اصولو باندې ولاړه ده. دا اصول دا دي سي موږ د یو ښې سیاسي رابطې غوښتونکي یو، او د دې غوښتونکي یو سي ثبات په دواړو هیوادو کې راسي، او د دې غوښتونکي هم یو سي باید پالیسیان باید تغییر وکړي. پالیسیان په دې باندې تغییر وکړي سي د افغانستان کې پالیسي په دې هدف یې سي په افغانستان کې بي ثباتي، یو که پالیسي په دې هدف یې سي په پاکستان کې بي ثباتي، د دې هیواد په ګټه هم نه ده. نو دغه لپاره په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. د دوی مشرانو هم په دې ورستیو کې هر یو په خپل وار باندې ځنې اعترافونه کړي دي سي په خپل پخوانی کړنلارو باندې سي د کړنلارو د دې نتیجې د دې سوال سي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په منطقه کې تاوتریخوالی، افراطیت او ملیشګيري او د غیر قانوني اقتصاد او جرمي اقتصاد وده وکي. دا یو برخه دي خبره ده. بل خبره ده د دوی هم د حقیقت رسیدلې دي سي د دې پالیسی ادامه ورکول په حقیقت کې د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده. نو کله سي یو واقعیت تورسيږي بیا په غوږ کې د پالیسی او د سیاست بدلون نقطې ته هم سره رسیدلې سي. او دا سي څومره مطمئنه یو هغه به د زو وایم سي هر شي موږ باید عمل په تل کې سره میزان کو.
د افغان حکومت لخوا د سولې حل زل روان دي، تاسو عملاً د پاکستان همکاري احساسوي؟
ځنې قدمونه اخیستل سوي دي، ځنې کوششونه روان دي، او هیلمن یو سي دا کوششونه یو مثبت پایله ته سره ورسیږي. ما عرض وکړ سي موږ هر شی باید د عمل په تل کې سره وسنجو. هر څومره سي عملی ګامونه پورته کیږي او عملی ګامونه ډیر واضح دي. او عملی ګامونه دا دي سي څنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخه نیول کیږي، څنګه د سولې لپاره شرایط او فضا مساعده کیږي، او په دې برخه کې د دوی نقش او رول دا مهمه ده. اما په عین زمان کې لټولو نه د موږ خپل افغانانو نقش لټولو مهمه ده. که موږ افغانان خپل په خپل مابین کې وحدت وکړو، که دا طالبان دي، که دا حزب اسلامي ده، که دا نور مشران دي افغانستان دي، که دوی په دې باندې هوټو کې موږ د افغانستان له دې جنجال خلاصو، زه درته یقین لرم چې په ډیر کم وخت کې هیڅ مملکت ولا که وکولای شي په افغانستان کې لاس ونه وکړي.
د افغانستان د سولې د پروسې په قطر کې د افغان چارواکو طالب استازو ترمنځ خبري او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه روانو هڅو د احتمالي نتیجو په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانکزي ځانګړې مرکه چې له ازادي راډیو سره کړې وا واورېده.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمیر لوی دوزو رسپانو او د غراس خبرونو د افغانستان د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو پر هم مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند د نړۍ مطبوعات لوستې دي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ غیر رسمي خبري اترې او پکې شوي پرمختګونه د غنول ویدزو رسپانو سرلیکونه دي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې په دې اړه یو مقاله لیکلي چې سرلیک دي د خبرو اترو د افغانستان د سولې پلان لپاره هلي زیاتې کړي. د لیکنې لیکوال د تړلو دروازو تر شا د خبرو اترو د غډونوالو لخلي وي. د خبرو اترې په افغانستان کې له 14 کلنې جګړې وروسته د سولې د رسمي خبرو اترو د پایل لپاره یو مهم ګام دی. ورسپانه د دواړو خواو د استازو لکول وای دوی خوشبین دي چې تر شون مخکې به نور خبرې اترې هم وشي. وال سټریټ ژورنال په دې اړه د غونډې د یو ګډونوال لخوا چې نوم یې نه دی یاد شوی خو وای افغان حکومت ته نږدې کسته لیکي پوخا طالبانو د واک پر انحصار ټینګار کوي او له نورو سره د واک شریکولو ته چمتو نه وو. خو په دې غونډه کې د طالبانو په دریس کې یو مهم بدلون داوه چې دوی ویل په واک کې به بیلابیل کسان او د بیلابیلو سیاسي ډلو خلک شریک وي چې مخکې داسې سن و منلي. دا نیویارک ټایمز رسپانې هم په دې اړه خپله لیکنه پر دې سرلیک پیل کړې چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی. ورسپانه زیاتوي دواړه خواوې پر دې سلا شوي چې طالبان به په دوحه کې خپل هغه دفتر بیرته پرانیزي چې د پخواني افغان ولسمشر د سختو اعتراضونو له کبله تړل شوی و. همدارنګه دواړه خواوې پر دې هم سلا شوي چې د افغانستان پر اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه بحث کیدلی شي، هغه څه چې تر دې مخکې د افغان دولت لپاره سره کرخه نیویارک ټایمز په دې اړه په خپل مقاله کې وایي طالبانو داسې نښې نښانې هم ښودلي چې خپل هغه شرط نه بتیر شي چې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو د هغه ډیر لزرو سرتیرو وتل غوښتل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وملاتړ کوي. ورسپاڼه د پوګواش په نوم د نړیوالې ادارې چې دا کانفرنس جوړ کړی او د قوله وایي په مجموعي توګه پر دې سلا وشوه چې د سولې بهیر باید چټک شي. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو استازو د قطر په خبرو اترو کې د افغان حکومتي هیات سره د خزو د زده کړو په برخه کې هم په تعهد کې شریک و. طالبانو په خپل واکمنۍ کې د خزو لپاره د زده کړو ټولې دروازې تړلې وي. خو د ګارډین برتانوي ورسپاڼې بیا په افغانستان کې د خزو وسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په یوه لیکنه کې د ستارې په نوم د هغې مېرمنې کیسه راخیستې چې خاوند پرې د چاقو ګزارونه کړي. ورسپاڼه وایي ولس میاشتې له هغې تېرې شوې چې د ستارې خاوند نوموړي پر مخ او ټټر په چاقو وهله، د هغې څېره یې خرابه او د مرګ له خطر سره یې مخ کړه. خو د افغانستان قوانین اوس هم هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
د افغانستان په شمال کې ځایی اوسیدونکو د هغو ناپیژندل شویو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرنیان دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې وروستۍ جګړې د اندېښنې وړ نه بولي، خو په همدې حال کې د ناټو باور هم دا دی چې وسلوال مخالفان د هوایي ځواکونو په ګډون هغه پرمختللي جنګي وسایل نه لري چې وکولی شي افغان امنیتي ځواکونو ته ماته ورکړي. دا ازادي راډیو خبري څانګې د شمال د اوسیدونکو د شکایتونو او څرګندونو په استناد یو رپورټ برابر کړی چې ځاتي فریبا ساحر وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د طالبانو کلنی پسرلنی عملیات سنوي خبره نه ده او د دې سیمو د خلکو لپاره په یو معمول بدل شوی دی، خو سش کله د معمول سره بهرنۍ اړخ یو ځای شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د داسې افرادو یادونه کوي چې پیژندل یې د دوی په خبره ګران کار دی. شاګل خان د کندوز ولایت اوسیدونکو دی. خان د کندوز ولایت وضعیت تشریح کوي چې ویل کېږي په ډیرو سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. خان د ناپیژندل شوو کسانو له آزاد تګ راتګ څخه شکایت کوي.
په دغه کلو کې په زیات راپو کې په دې ولستوالوي کې چې دا منګې ګورو د خلګي ګوري خالی پین دي پیژندل کېږي نه خل وېدا د خارج دي د کم ځای دي سپوزونه تړلې دي سبسترګي تړلې یا نه کې په سترګو دي پیژندل کېږي نه نه چا سره هو وای نه چا سره نه وای. موږ دولت نه غواړو چې باید دغه بازو خلکو مخاوني سي موږ ساهي امن کې او ورو ورو ټول منطقي ناموندي کول وسوالي د امام صاحب ګوري ک ګورتي پک ګوري ک قلیزال ګوري خپل سره وسلوال دی ورو ورو پکې قرار بيغمه پکې ګرځي.
افغان چارواکي وایي د کندوز او بدخشان دواړو په ورستي جګړو کې اومده بهرني اور پکې وژل سوی دي. بدخشان د افغانستان په شمال ویدیځ کې هغه ولایت چې له پاکستان سره اوږده پوله لري. یو باور ده چې ډیری بهرني اروپا کې د پاکستان د پاوز د څو میاشتنیو عملیاتو په نتیجه کې له نارام قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه تښتیدلې او په افغانستان کې ځای پر ځای شوې دي. د افغانستان په شمال کې دغه بهرني اروپا کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوې دي. په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي چې یو شمېر د اسلامي دولت ډلې او هم د خراسان ډلې ته چې اېدا کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې څنګه د بیعت اعلان کړی دی. ځینې نور بیا په کوچنیو وسلوالو ډلو کې سره ټول سوي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکو ظاهر خان په اړه وایي
دلته د منګ په منډیکا کې زیات طالبان دي، زیات خارجان دي، تاجکان او ازبکان دا ټول راټول سوي دي. طالبانو موږ ډېر تنگ یو ډېر منګ ته بهخي د حکومت راغلی ته موږ حکومت نه غواړو چې موږ سره لګ مرسته وکړي لګ امنیت راولي.
د دې ځای اوسیدونکو په ټوله کې دغه بهرني اروپا کې چچنیایی، پاکستانی، اویغور، عرب، ازبک او تاجک بولي. خدای قل د کندوز د ګلټپې یو سیدونکو دی چې په وروستي جګړو کې د یو کورنۍ له خپل کوره وتلی دی. قل وای دغه بهرنیانو وهلي او ځورولي دي او هغه یې مجبورول چې د حکومتي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو اورپکو د موجودیت خبره له هغو راپورونو سره هم مهاله کېږي چې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د جنگ تکتیکونه مناکسوي. تیره میاشت په بدخشان ولایت کې وسلوالو طالبانو پر افغان پوځي پوستو په یرغل کې اتل سرتیر ووژل. د اتو سرتیرو سرونه پرې سیوه او د لومړی ځل و چې په سیمه کې طالبانو دا ډول چلند وکړ. بلخوا د ازبکستان اسلامي تحریک تیر میاشت یو ویډیو خبره کړې چې شی اورپا کې د یو پخوانی افغان سرتیری سر پرې کوي. دا ډله ادعا کوي چې دا یو له هغو یو ډیر شو کسانو دی چې په مارچ کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناپیژندل شوو کسانو لخوا برمتاسول. په دې ترڅ کې د افغان حکومت ونډه څه ده؟ حکومت په کندوز ولایت کې د افغان پاوز پولیسو او حکومتي ملیشو د ملاتړ لپاره زرګونه ځواکونه واستول. د ناتو یو ویان سټیفن سمیت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مقابله وړتیا لري. د وی هغه چې زه د طالبانو او بهرنیو ورپکو په اړه پوهیږم دا دی چې هغوی پلی ځواکونه دي او د پلیو سرتیرو په توګه جنګیږي. هغوی هوایی او د توپخانې ملاتړ نه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه هوایی ملاتړ لري چې د دوی د خپلو هوایی ځواکونو لخوا کیږي. توپخانه لري او هم هلیکوپټرې چې کولی سي دوی ته ډېر ژر مرسته وکړي. نو ځکه زه باید ووایم چې دا بد کسان څومره چې ښه روزل شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه به هلته کامیابه سي.
Security forces will succeed up there.
د ناتو ته غویان د افغانستان په شمال کې روان کړکېچ موقتی بولي او وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو چې د ستونزې هواروي. نو باید هغوی ته وخت ورکړل سي. د سمیت باور ده چې په راتلونکي څوونیو کې به د شمال ستونزو ته یو حل لاره پیدا سي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او دوستانو ته نیمه بجې شوې دي. لا نجيبه زمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د فراه ولایت سیمه چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی. تیره ورځ د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون د جوړولو حکم کړی و. د افغانستان په جنوب کې په محاربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او یو څلوېښت ټپیان دي. په همدې حال کې 14 ځای پر ځای سوي ماینونه هم خونڅه سوي دي. اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د می په 12مه په اوتریش کې خبرې پیلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. په دې کتنه کې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد په روانې مبارزې خبرې وسوې. بلخو امریکا د اسلامي دولت څخه د ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د $20 میلیونو جایزې اعلان کړي دي. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته شي.
دوستانو تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په مرکز کابل او د هیواد په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د چابهار بندر د هند صدر اعظم له مرکزی آسیا او خلیج هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو مهم ترانزیټي بندر یاد کړی او تیرونه یې نوی ډیلی ته د افغان ولسمشر په سفر کې هم هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به په دغه بندر کې پانګونه وکړي. نوری اسنوری دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به روانه اونۍ د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر د رغولو پلان مخته یوسي. دا خبره دوه هندي چارواکو چې د دغې پروژې په اړه معلومات لري رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. د هند صدر اعظم چې غواړي له مرکزی آسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي، په دې کار سره په نوې ډیلی د واشنگتن هغه فشارونه بابي زبولي چې له ایران سره په معاملو کې باید له بیړې کار وانخلي. هند او ایران په 2003 کال موافقه کړې وه چې د ایران او پاکستان پورې ته نږدې د عمان په خلیج کې پروت د چابهار بندر به ودانوي، خو دغه پلان تر اوسه زیات پرمختګ ځکه نه دی کړی چې لویدیز پر ایران بندیزونه لګولي دي. د رویټرز په وینا اوس چې د چین ولسمشر شي جین پینګ پاکستان ته په روسي سفر کې له دې هیواد سره د انرژۍ او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې د $46 میلیارډ موافقې لاسلیک کړې، مودي هم غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له ایران او د خلیج له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړي. د هند انتقالاتو په وزارت کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی افشا شوی دی آژانس ته وویل چې د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری به ایران ته په یوه ورځني سفر لاړ شي چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو تفاهم لاسلیک کړي. دغه چارواکي ویلي چې دغه موافقه به د چهارشنبې په ورځ لاسلیک شي. هغې خوشبینۍ ته په پام سره چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي لانجې د هواري په برخه کې رامنځته شوي او ویل کېږي چې د جون تر دېرشمې پورې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي او له دې سره به پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي. هند په وروستیو کې یو پلاوی ایران ته استولی و چې له دې هېواد سره د سوداګرۍ، انرژۍ او بنسټیزو پروژو د تړونونو امکانات وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر اونۍ هند او نورو هیوادو ته وویل چې احتیاط وکړي او مخکې له دې چې له ایران سره یو نهایي اټومي موافقه نوي لاسلیک شوي له دې هیواد سره د اړیکو ته پراختیا نه ورکوي. خو هندي چارواکو په نوي ډیلي کې د خپل هیواد ملي ګټې له پامه نه شوی غورځولی او هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د امریکا د انرژي او پلاوي هم له ایران څخه کتنه کړې ده. د هند انتقالاتو د وزارت چارواکي رویترز ته وویل موږ نه غواړو چې فرصت له لاسه ورکړو او غواړو چټک ګامونه مخته واخلو. هغه وویل د هند کابینت تیر کال د چابهار بندر پراختیایي پلان منظور کړی و. د هند سوداګرۍ وزارت یو مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی د غرض ویلي چې ایران هند ته د آزاد سوداګرۍ د یو تړون وړاندیز کړی دی. ایران ته چې لګول شوی بندیزونو یې سوداګري پیچلې کړې. هند له 2012 کال وروسته خپل صادرات زیات کړي چې په تیرو دوو کلونو کې اندازه 4 میلیارډ ډالرو ته لوړه شوې ده. د رویترز په وینا هند په چابهار بندر ځکه پانګونه کوي چې مرکزی آسیا او خلیج ته خپل ترانسپورت لګښت او د انتقالاتو وخت کم کړي. دغه بندر دغه راز د هند د هغو هڅو اساسي برخه ده چې هدف یې پر پاکستان د یوې کړۍ راتاوول دي او په وچه کې ایثار افغانستان ته چې اقتصادي او امنیتي اړیکې ورسره پراخې کړي یوه نوې لاره پرانیزي. هند د افغانستان په لویدیځ کې 260 کیلومتره لویې لارې چې د چابهار له بندر سره نښلي په رغولو شاوخوا 1000 میلیون ډالره لګولي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې د دغه بندر رغولو ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. دا پکتیا په سرمت ولسوالۍ کې وسلوالو د نجونو نږدې 15 ښوونځي په دې دلیل تړلي چې باید د معارف په چوکاټ کې د بهرنیانو ځینې پروګرامونه هلته پلی نه شي او په ځینو مسئلو کې د طالبانو نظر هم واورېدل شي. نور حال له سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا پوانی ریاست چارواکي وایي چې وسلوالو په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو نږدې 15 ښوونځي تړلي دي او ویلي دي چې که معارف ریاست په یاد ولسوالۍ کې نور فعالیتونه کوي په ځینو برخو کې باید مشورو ته غوږ کیږدي. دا پکتیا پوانی رئیس مهتاب الدین موحد له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په زرمت کې د ښوونځیو تړل کېدو مسله مجموعي ده. مشخصا نه دي ویل شوي چې کوم ښوونځي باید تړل شوي او کوم خلاص وي.
دا به تقریبا داسې دیارلس څوارلس مکتبه پورې خو دا تقریبا دا داسې دقیق درته نشم ویلی احصایه ما سره اوس نشته. نو دا په مجموع کې یو مشکل ده. داسې خاص خبره نه ده چې طالبانو یا بل چاته ویلی چې فلاني مکتب دې درس ادامه نه ورکوي. دا په مجموع کې موږ ته یو هغه راکړې ده.
موحد زیاتوي وسلوالو ترې غوښتنه کړې چې که دوی په زرمت کې معارف پر مخ بیول غواړي نو د دوی ځینې غوښتنې باید په پام کې ونیسي.
زرمت کې همدغه مسایل دي. یو طالبان غواړي چې په تعیناتو کې موږ سره مشوره راکړي او بله خبره دا ده چې دا بعضې مؤسساتو په نامه چې فعالیت کوي یو یې فعالیت د هغوی په خبره صحیح نه ده. نو بل یې دا ده چې هغوی وایي دا خارجیانو فعالیت موږ دلته نه منو.
نوموړی زیاتوي وسلوالو د دې ښوونځیو د تړلو اقدام نوی نه دی کړی. له پخوا څخه یې د معارف په چوکاټ کې له ځینو پروګرامونو سره ستونزه درلوده او پر اساس یې ښوونځي تړلي دي.
کله چې زه پکتیا ته راغلم دا وضعیت هم چې ما تحلیل کړ زرمت نه موږ داسې راپور ورونه مونږ لرل چې هلته طالبان خزینه بخش د مکتبو خزینه بخش سره مشکل لري شاګردانو سره یا د بعضي مؤسساتو چې په معارف کې فعالیت ده نمونه د خارجیانو هغه دي یا جی پی ده یا بل د سیواده موزی له پروژه مونږ لرو. نو دوی په مقابل کې مونږ ته مشخص ویل چې دغه برنامه د دلته فعالیت نه کوي.
رئیس دا هم وایي چې دوی خپل داستونز په خپل وخت د پوهنې وزارت سره شریکه کړي خو د پوهنې وزارت ورته مشخصا د پالیسۍ په پام کې نیولو سره کوم ځواب نه دی ورکړی.
خو دا ستونزه ما وخت سره هغه وخت وزیر صاحب نو سرپرست وزیر صاحب سره شریک کړه. نو هغوی له طرفه ما ته داسې خاص دغه رانغې وعده چې دا به مونږ درسره وکړو یا ونه کړو.
د موحد په خبره چې د دې ستونزې د هواري لپاره له قومونو سره ناستې زیاتې شوې او ښایي په نږدې راتلونکي کې دا ستونزه هواره کړي.
حل لاره همدا ده. مونږ وزارت نه هدایت اخیستی ده قومونو دې کې ډېر عمده رول ده. قومونه مونږ سره همکاري وکړي دغه پالیسي په تطبیق کې وزارت مشکلونه لري. طالبان څه غواړي بیا منځ کې داسې یو تفاهم رامنځته شي چې مونږ هلته وکولی شو د ولس په همکاري باندې دا برنامه بیرته فعال کړو.
د یادو ښوونځیو د تړل کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خلک شکایت کوي چې پوهنې وزارت په پکتیا کې دې برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګو له وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه دوستانو وړاندې په خبرونه کې آزادی او اوریدونکو نیس پروگرام هم اوروي د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي هغه سرکونه چې نړیوالو ځواکونو د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ کړي او د حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس په بد حالت کې پراته دي دوی چارواکو ته خبرداری ورکوي چې که جوړ شوي سرکونه ژر تر ژره ترمیم نشي نو ښایي وروسته د هغو بشپړو جوړول د افغان حکومت له وسه وتلې خبروي روح الله انوري په رپورټ راستولی دی
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو کلونو کې په لزګونه کیلومتره سرک رغول شوی خو د نه پاملرنې په وجه اوس په بد حالت کې پروت دی او د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ویجاړیږي د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی عبدالعزیز آزادۍ راډیو ته وویل سیمې ته د سرک غځولو پر مهال دولت ته د نظارت حق نه دی ورکړل شوی او همدا وجه وه چې سرک بې کیفیته جوړ شو اوس په ډېرو ځایونو کې بیرته تخریب شوی دی او افغان حکومت بیرغولو لپاره کوم پلان نه لري
زمون په علاقه ته کوم سرک اتللې دی اول جوړم به کیفیت وو نو وس خراب شوم د څه اندازه خراب شوه دی کدر ته و چې دا غزګ نه سره را روان شي نو اترافي سرکونه خدا سي دي چې هغه خو بيخي مریض خپل ژوند لاس به کی ور کوي او کوم چې لیک جوړ شوی دی نو هغه هم دونه دي چې د ګنټي مزل هغه نن تقریبا 2 نیم 3 ګنټو تر رسیدلې دی
قومي مشر حاجی ملنګ وای د دوی ولسوالۍ او نورو سیمو کې سرکونه دومره زیات ګډوډ شوی چې پلی دوی د سړی زړه درد کوي
پښت کوم سرک تل دغه ګرځیدونه وتل د کوپر ته غازی آباد دغه ختم شوی کودانګل ته دغه ختم شوی هم دا یو سرک پاتې چې ننګرهار نه تر اسماره پورې د پاملرنه ونې شي په خپل دام نمندزي
حاجی محمد ناصر وای کله چې سرکونه جوړیدل نو هلته دولتي مامورینو او مسولینو په سمتوګه سارنه نه دکړي او اوسې دولت ته تخریب شو سرکونه د رغولو پروګرام ته اهمیت نه ورکوي هغه وای ک چیرته بودیجه د سرکونو د ترمیم په نوم راوزی هغه اړوند مسولین په جیبونو کې واچوي او سرک به کندو کا پر پات شي
هغه جوړ شو وی باندې مطلب دی چې بالکل خراب شي هغه بیرته ترمیمول غواړي او ترمیمول په صورت کې به چې حکومت خپل باندې نظارت کوي او حکومت قدرت ته جوړ کوي دغه پیسې نور زګم نور منبوته زی دی باندې موږ بالکل طرفدار نه سو دي مخنیوي باید دولت وکړي
د کونر سرپرست والی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ راډیو ته ویل سرکونه په سمتوګه نه دی جوړ شوی او اوس چې کومه بودیجه د سرکونو د ترمیم په نوم راوستل کیږي هغه هم په ځای نه لګیږي
بدبختانه په وخت کې چې باید سرکونه جوړ شوی دی لکه د چغان نه د ماڼوګي ولسوالۍ د اخر سره د پوره هغه هم په وخت کې نظارت نه شوی بې کیفیت دي پلچکونه صحیح نه دي جوړ شوی لختي وته نه جوړ په قد د تور لیکو باسي د بو د غې نشته چې وبته باندې کې پلچک جوړ کې بیا ورسره سرکونه بیا غې پر منځوري کېږي یو د هیب زو مراقبت کم کومک چې کېږي په هغه اندازه کافي نه ده خو چې هغه دی هغه هم په صحیح را نه لګي لوټه وای په وبو کې دی په تیریږي
سرپرست والی وای ولسونه هم د سرکونو په ساتنه کې همکاري نه کوي او ټول په دې تم دي چې هر څه براته حکومت او مرستندوی ادارې کوي
ولس د خپل کور مخم نه جوړي هر څه په دې فکر کې چې حکومت به لاله جوړ کاش کې دغه ولسونه وای چې سره د خپل کور مخه د خپل منطقې سرک جوړول
د یادونې وړ ده چې د هیواد د نور ولایتونو په سیر په کونړ کې هم د نړیوالو په مرسته په لسګونه کیلومتره سرک تیر شوی او د تګ راتګ پر مهال د خلکو زیات ستونزې هواري کړې دي خو اوس هغه جوړ شوی سرکونه بیرته د ویجاړېدو په حال کې دي خلک وایي که چیرته دولت د سرکونو د تخریب مخه ونه نیسي نو د زیات خرابېدو په صورت کې به یې بیا د رغونې وس ونه لري
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم د دې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید د آزادی رادیو په پیغام سپټون کې د اسکا کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د دوستانو ژغونه سپڅوي چې موږ هم په امانت سره تر تاسو در رسو د خبرونو د آزادی رادیو نظر نه څرګندوي او تاسو دوستانو د پیغامونو او نظرونو پر اساس جوړه شوې ده نو راځي پکړه سره وورو
فرید احمد یم د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه زه د ولسمشر اشرف غنی احمدی څخه خواهش کوم چې دغه کمپیوټري تذکرې ژر تر ژره پر عامو خلکو باندې ژر تر ژره وویشل شي. الله مو مال څه په مخه مو شه.
بله السلام علیکم. زما د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی نه اجرایی رئیس نه دا خواهش ده چې وروره ورځ تر بلې په افغانستان کې کارونه وروسته پاتې کېږي. ټول خلک بېکاره دي، ژوند دي، ډېر خلک دي تکلیفونو زحمتونو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم، د نادعلي د ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه دغه ده د ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه چې دغه ټکان دا د شاول پر منطقو باندې بېخي زیات کېږي، دغه مسلمانان ټوله قرار کې د ملکان خلک یې ټوله در بداره کړو دا لارویان. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه دلته. شهزاد ولسوالۍ موږ کومه د طالبانو لا زه د ولسوالۍ د سیمې خالدار نه حکومت نه شوق کې د ښاغلي اسفغني هیله کوم چې په ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ کې ښه عملیات وکړي، ځکه دلته طالبانو نور خلک ډېر تنګ کړي.
زه د زابل ولایت او شاجوی ولسوالۍ د سم د نارګیلو خبر کوم. عبدالحکیم
افغانان ډېر در په دره دي په خارجي ملکو کې، کله پاکستان ملک، کله ایران ملک. پاکستان کې افغانان لس کاله، شل کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله ژوندي وکړي، بې اسنادو، بې شناخته کارتو، بې مجر کارتو. نن هغه وخت چې یا مجر کارت نه لري، یا شناخته کارت نه لري، کاروبار دې یي په پاکستان کې، یا خدای نه کړده یو مریض در سره، یا هغه و ډاکټر ته رسوي، یا خدای نه کړده په ډاکټر کې دي داخل، مریض دې داخل کړی یي چې دی در سره چې ډاکټر سره ووتې له اسپتاله و شناخته کارت لري، یا مجر کارت لري، یا د هغه ځای د مریض په اسپتال کې پرېږدي تا افغانستان ته راوالی یي. بیا چې د تکیه کې پر مجر کارت و شناخته کارت نه، یو جرم پر دنیا، یو شی نه، صرف مزدوري یا د کولاو د کرمانو د نالویو کاروبار چې اوس غټ کاروبار وای خلاص. یو د افغانیان مسافر خواران په میاشت میاشت په کلو کلو، یا دوه په پنځه ورځې به لس میاشت لس ورځې به میاشت به جیل به نه، داسې خو نه وي چې د چا کونډې یتیمان پاته او دوی هلته یا سپین ویر یا شنیان د یوه ماجر کار ته ناست شپږ میاشتې اووه میاشتې یو کال په جیل کې ناست یې. زه دا غواړم چې جمهور اشرف غني احمدزی صاحب د افغانیانو د خپل ملت څه پوښتنه وکړي، او خپل ملت ته په خارجي ملکو کې، کله پاکستان، کله ایران او څه ترلاسه کړي راپور کړي، ځکه افغانیان ډېر در په دره دي، ډېر ستړي دي، ډېر ټوک ټوک دي. نو پر یوه ماجر کار ته یا ته نه میاشتې یو کال جیل کاټوي، دلته یو کونډې و یتیمان ناست یې، هغه له مجبورۍ فخر کوي. نور خو نه پر لوی خدای سپارم.
دلستان ولایت نه محمد مدنی تاسو سره په تماس کې یم. د دلستان مرکز پارون مرکزی دارالعلوم متعلمین ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. په ډېر افسوس سره تېرو دیارلس کلونو تر اوسه دارالعلوم ودانۍ نه لري، اما اوس د ودانۍ کار روانه ده. کاشکې د دغه ودانۍ کار تېرو دیارلس کلونو نه بشپړ شوي وو. نو دغسې متعلمین د دغسې مشکلاتو سره مخامخ کېدل. نو د تعمیر نشتون په وجه متعلمین د اتاقونو او د بسترو کموالی سره مخامخ شو. همدارنګ کتابونه هم پوره نه رسېږي. چمتونو کې څوک شخصي دکانونو کې درسونه وایي. په تېرو کلونو کې په هر کال کې کوریایي کمپل را تلل، اوس درې کاله کېږي چې هغه کمپلونه هم نه راځي. موږ په دې نه پوهېږو چې مرکز کابل له خوا نه ورکول کېږي، دلته معارف چارواکي نه راځي. الله ته بهتره معلومه ده. همدارنګ تعمیر نشتون په وجه د متعلمینو تعلیمي استعداد هم متاسفانه ډېر خراب وضعیت کې ده. حتی کې د څوارلسم شاګردان د نهم سنف او لسم سنف درسونه باندې نه پوهېږي. ډېر افسوس خبره ده. دغه ټول مشکلاتونه د تعلیم نشتون په وجه الحمدلله هم په ملستان کې استادانو لپاره هېڅ مشکلاتونه نه ده. افغانستان په سطحه معروف او جاهد او ښه اخلاقي خاوندان او با تجربه او مسلکي استادان لرو، خو متاسفانه د تعمیر نشتون په وجه او د ماحول خرابوالي له امله هغه استادانو ته هېڅ اهمیت نه ورکول کېږي. مسؤول چارواکونه احترامانه هیله کوو چې خصوصا وزارت معرف چارواکونه شخصي او ګټو په خاطر غفلت نه کار مه اخلي. د ملت هغه بچیان چې تاریخ کول غواړي، حکومت مسؤلیت لري چې په خپل رشته امکاناتو نه باید هغو تعلیمي زمینه مساعده کړي. وړاندې احترام.
زه چې خریګول دی پکتیا ولایت د مدخل ولسوالۍ د سنخیلو کلی اوسیدونکی یم. فعلاً اوس د مسافرې شپې په عرب خلیج سیمه کوهټ کې تیروم. د افغانستان د هغو خلکو نه چې د اسلام دا وای کړی، د قرآن دا وای کړی، د هغو نه مو دا غوښتنه ده چې څوک چې د سړک جوړیږي پکتیا ولایت کې، خبر شو چې د ډنډې پټونه پورې د ګویا پورې سړک جوړیږي. هر چا که د دغه سړک مخالفت وکړه، همې د اسلام مخالف دی، همې د قرآن مخالف دی. او خدای تا وکسوی کلام ربی تا وکسوی چې څلوېښتۍ کې د نیکوی رای کړی چې د سړک انجینرانو نه، د سړک مزدورانو نه، د سړک د موټرو نه ډېر لرې وګرځي، که ریښتیا سره څوک په اسلام ولاړ وي، په اسلام جنګېږي یا د اسلام دپاره وي. هغه خلک چې څوک د اسلامي کورونه کوي، لکه کویان چې وکوږي، سړک چې جوړوي، ونې چې لګوي، او دغو نه چې څوک غراض وایي، دا د اسلام دښمنو نه دي، د قرآن دښمنو نه دي، ټول افغانانو ته معلوم دي. او سلام
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته، بالخصوص د ازادۍ اورېدونکو پروګرام کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. محترمه، دلته ډېره وزړه بغنوونکې قصه په دې کابل ښار کې وشوله. د نورین په راډیو کې یو جناب مولوي صاحب خپل تبلیغ، یعنی خپل دینی مسئلې کولې، د خلکو د ټلیفونو جوابونه ورکوله، چې یو بل سړي ټلیفون وکړو او دې ته د ناموس کنځاوې وکړلې. نو چې دا ډېره په اورېدونکو هم بده ولګېده، او په خپله شخصا د یو مسلمان په صفت ما هم ډېره بده ولګېدله. نو زما د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت محترم مقام د جهاني صاحب څخه دا خواهش ده چې دا بې سر او بې سامانې راډیوګانې نورې بندې کړي. یوه راډیو وه چې ملي راډیو وه، ډېره په زړه پورې راډیو وه، او په زړه پورې پروګرامونه درلودله، ټول خلک هغې راډیو ته متوجه وه. دا مونږ ډېر خوشحاله شو چې د ازادۍ راډیو راووتله، د بی بی سي راډیو راووتله، او همدارنګه د دویچې ویلې راډیو راووتله، همدارنګه د چین راډیو راووتله. دا راډیوګانې روزنیز راډیوګانې دي، مونږ یې منو د سر په سترګو قبلوو. خبري راډیوګانې لکه آریانا نیوز مونږ د سر په سترګو قبلوو، لیکن د خدای او د قرآن په خاطر زما دا پیغام نشر کړئ وروره جانه، چې دا د اطلاعات او فرهنګ د محترم وزارت څخه زما هیله دا ده چې دا بې سر او بې سامانه راډیوګانې نورې بندې کړي، یا که نه بندې، نو هغه پروګرامونه چې خلک خرابوي او د خلکو وړې تنقۍ لورګانې موبایلونه په غوږ کې او د نامحرمو کسانو سره خبرې کوي، دا پروګرامونه دې په بند کړي، او د دې په ځای دې خبري او دیني پروګرامونه او همدارنګه روزنیز پروګرامونه راوباسي. که نه راباسي، جهاني صاحب خدای ته وګوره، قرآن ته وګوره، دا بې ځایه او دا بې مورده راډیوګانې بندې کړه. زمونږ بی بی سی، ازادۍ راډیو، دویچه ویلې، همدارنګه کلید راډیو، همدارنګه هغه راډیو چې روزنیز راډیوګانې دي، مونږ ورته احترام لرو.
السلام علیکم. احمد غاسم د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکی. یادرې ولسوالۍ لارې له څلور طرفه بندې دي. د یادرې ولسوالۍ سختو مشکلاتو کې پرته ده، د دولت د مخالفینو له لاسه محاصره ده. یادرې ولسوالۍ ته باید د عملیه، باید پوځونه راشي، تجهیز شي، باید دلته حکومت توجه وکړي، او دغه د دولت مخالفینو طالبانو کوم عملیات اعلان کړي دي. دوی دي دوی په پاکستان کې، هلته وزیرستان له پنجابیانو پسې راغېستي دي، او افغانستان ته رازلولي دي. خاوره هغه د افغانستان خاوره دي وګټي، هلته د جهاد اعلان کړي. مونږ د اشرف غني نه دا غوښتنه، دفاع وزارت په وزیر زر کاندید شي، دا هغه کار دي وشي، او زر تر زره دي وشي، او مونږ توجه د حکومت غواړو. وسلام مخې ته وکړه.
السلام علیکم. ته ازادۍ ټول کارکوونکو سلامونه وایم. پته سلامت ماله مشر اشرف غني دغه پیغام دی. هغه ورځی څنګه ده که د دې ولسوالۍ ته ولاړې ول مزاملیات خلاص کړې دی، او تان پر غونډۍ باندې دروي سره انقلاب باندې چې کا کب زیاده ګری باندې وسي، هغه دغه ته باندې ګولې باندې چې دای وي مزاملیات خلاص کړې. په دا رقم خدای مزاملیات نه خلاص کړې، سم نه یو وخت ولا مزاملیات شروع کړي، یاري دې نه راوځي مو زاوړې ته پیږي کنه کې یاري څنګه کار شروع کړي. هغه څنګه تک په وته جوړ نه شي دې په حساب زره درې لکه دوه نیم لکه سل کاسه درې کسان ورته ناسي، پنځه زره ټانګان تیاری ورسره دي. د دې سمیت کول په وطن کې خلک هغه لري، خلک راوځي کلمې ولري، بعض دا خلک دی راتل کې او ماغه ته راوځي، ما په سوچ راوځي او تصمیم کې ما په سوچ واسي. دې وسه ته کلمې وځي، دا خلک ولري، ساقي ولنه ولري، دې دا څه سره لاس ابیا دې ته خو زموږه عملیات ورسره نن د خلاص کې کلمې راوځي. زموږ په خپل کابل په جګړه ستنه راوځي سره ګرځي، نه ځای ته نه جایګې ته وسره مرو ته ناسې نه خیمه لرو نه تاس لرو نه شی لرو په ځان یې واچون واله ډېرې په مسکینې وي وایي ما مایتونه خلاص کړو دا لکه هم عملیات نه خلاص کېږي خو خدای په لحاظ د کړه عملیات د خپل دغه کار وکړي یا دې موږ هغه څه پېږي یا یې سم نه وکړي وته نو ته یو ورته لکاو چې واکې د مړو نه چې په هر کلي کې درې ورته دوه سره کانو باسي او هر کلي او هر ماجه ته جوړ وځي دا لري چې په څنګه مو چې په کوم راځي دا ورځي په کوم خوشاله یعنی په خوشاله او پرته دی په خوشاله چې وته دی خو نه په خوشاله نو دا نه ده چې خو یې دا منیا کم نه وکړي سامنے جنب وته نه دا چې موږ په وطن ته وځو کې کله کې ورور نه راوځي دې ډیر په احترام او سلام زه
اجل علامات یې من ولایت باندې پجه کې د ولسوالۍ سره سچ په تماس کې زه لوړ ټول چارواکو ته خیر لرم چې دا خبر چې دی دا یت مارک نه دی او پاتې چې څو مشته هیڅ په شل شپې او په لا شپې کې مقصد مشته یو 15 ساعته راکو کیږي نو زه دا خیر لرم چې مشته دې دا بوخرار او خیږي موږ باندې کوي وساسو
ور السلام علیکم مګر په مشکل دا سي چور چې پاول دې مې وان پول سالي کې چې لا ته چور په نامه باندې عملیات وای مشکو دری دا نه پوسیدی دری کوریو قسم په خدای دی دا دری پوسی مرچلو په پیسو کاکا تراو روپی ارو راز واړی کورا مشکل جوړ کړی دی ورور کدا غتری وړو مقامات پوری معنا یو څوک اوري یا یو څوک معنا د ازادي اوري ورور دی دی وس سر د میوان په ولسوالۍ اخلاص کی چې دا څنګه اسلام دی دا څنګه حکومت دی ورس چې ورور ته خو زموږ امیر ته زموږ کمانډانه ته زموږ مشر تز موږ یو ناراو اوره د خپل ته بار شو څنګه چا مو کو دا غو زار دمه دلته ناس يم که سم په خدای دی پر بزګر باندې متقان شروع دي زه دلته پټ یم په اختیار
زه زده ټول کار کوم ته سلامونه وایم په سلام نه دا غته خان دي دا نو مقامات ده روشن خديجه دي دا دغه دغه پیغام ورسی دي مکه دا پیغام قال کې چې دغه غني په غول دي د ورځې نه مغني مسره ته وي و چې بر دا ورې نه سپاله کړی دي انو کدا نه فالکی موږ تر د سنت مخرال وو دغه ځای مو دي سره وو موږ یې خپل خلاصه غونی یو د پنځه غونی د نیم غونی د نیم غونی د تر پنځه ورځې لا څنګه غونی غواړي د نیم غونی نور کټي د ورځې بارک نو سیم مصرف کوي دا ته غانی د فالکی د پیغام دی چې کتر ورسي د په احترام و سلام
سلام علیکم نو د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ما هیله ارزو د شپنی څخه دغه دی چې کله د پاکستان ته ولاړې پاکستان کې وویل چې زموږ ماجر ټول څه واخلي خو نام متاسفانه خبره په دې ځای کې ده چې ګرد هغه د خدای بیچارهګان واغ لري ولا واغ ګرد په سر اخلي هغه تجاران واغ یو نه په سر اخلي دا مې له ارزو ده چې بیرته اشرف غنی پر ریکورد سره وکی او د موږ څه افغانانو ماجر په عذاب نه کیاري خو نس کوله چې پاسپورت جوړ کړي او پاکستان ته ولاړ شي د خدای غریبان د خدای بیچارهګان دي له ارزو مې ده چې دا ستونزه د پاکستان حکومت سره حل کړي په احترام السلام علیکم
اسمن خان يم د خوست ولایت څخه په خوست ولایت کې ولور ډیر زیات خستل کیږي په یو واد باندې سنگل اسلکا لسلکا روپیا خستل کیږي موږ له مشران ساحل په وچه د دې څنګه مخنیوي وکړي
السلام علیکم زنه جبلا د کندهار ولایت خبر کوم په کندهار کې د فساد د څه څه دی یو استوا دي د رسو ده د لورنګ لوري ته راځي دا استوا ده فساد راوړي انا نه وسنا
زما مستر کوم چې د زغل ولایت خبره کوم د تاسو څه ده تر څو په څو ولا موږ میجو دا عام او بو تر نکته نه پریږي په داسې څلور انقلاب کې دا رقم څه کوم موږ نه درا غلې نه دا رقم چا د تر نه کرا ګرځول یو موږ غریبان خلک یو په هیڅ حال ستړو نه لرو موږ د دې وو د بل کار سره دغه کوم موږ غریب چې له وروره در 200 میر را لنګې دي ولا جوړ ډوډۍ و څه خور کده دوه نشې دې په شي کې چې وون وسه کاريزونه وچ دي موږ دا هله کوو چې دا په سوال از موږ سلام کاری وکړو پر موږ ټکان نه کوي ورور موږ والو نه امر عادت نه پری دي دا چې تر نه د پیښې له کبه دا علاقه کې زموږ په سن پری دي وسه
السلام علیکم ما د ولسم شه زده اوسنه چې دی افغان سره کاران په هندستان ته واسطه یو هلته چې کوم د هندستان صنعت کو کخانی چې دا په ویني او دا هغه د نور هندستان ته سره دا د وکی تاسو کو کی چې هندستان افغانانو صنعتکارانو سره کومه کومرسته وکی ځکه چې افغانستان صنعت نو اوس به ښه دونه په مختګ نه وکړي نو د هندستان په مختللي هیواد او صنعت کې هم مختللي دي هندستان کولای شي چې افغانستان صنعت پیاوړی کی او په مختګو کې په زراعت کې او په صنعت کې.
وعلیکم السلام. ګران ورور ستاسو نظر مخبور کړ، هله د چې لوړ پوړو چارواکو اوریدلې وي او نه یوازې د صنعت بلکې په ټولو برخو کې موجود ستونزو ته توجه وسی. بیا هم ستاسو نورو ټلیفونونو او پیغامونو ته سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.